ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو وایس اف امریکا دی والا خبر پښتونخوا خبرونه کې شرغ لاس درته وایو تاسو قرباني یو ځکه سم کاکر
او زاش پاکمن
د جمعې ورځ د کال دی 2019 د دسمبر د میاشتې و وستمنه تر پاکستان کې د ماشام اته بجې سوي دی افغانستان کې ونیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې دروازې لاس بجې دی را سره ملو سيږي د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو پاول د نن ورځې سټکي
د پاکستان پخوانی پوځي امیر فیروز مشرف لخوا یو وکیل په لاهور های کورټ کې خواست کړی او هغه فیصله یې چیلنج کړې په کومه فیصله کې چې ځانګړي عدالت فیروز مشرف ته د آئین ماتولو په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې وه
په پاکستان کې سلور نور ماشومان د پولیو رنز وهلې چې ورسره شش کال په ټول هواد کې د پولیو کیسونه یو سل پنځلس تر رسیدلې چې پکې یو اتیا یوازې په خیبر پښتونخوا کې راپور شوی
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو او د پیپلز ګوند مشر د وجنې دولسمه کلیزن منزل کیږي د هغې د وجنې په ځای کې په لیاقت باغ کې درنه جلسه دې وخت را جوړه شوې ده
بسره مالو سېژوی درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیلات
د پاکستان پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف لخوا یو وکیل په لاهور های کورټ کې خواست کړی او هغه فیصله یې چیلنج کړی دا په کومه فیصله کې چې یو ځانګړي عدالت پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په مقدمه کې د مرګ سزا ورکړې وه د ځایي میډیا تر مخه د پخوانی پوزی امیر لخوا اډوکیټ اظهر صدیقی لاهور های کورټ ته خواست کړی او مرکزی حکومت او نور یې پکې فریقین جوړ کړي او په خواست کې ویل شوی دی چې د پرویز مشرف پر ضد په اورول شوې فیصله کې تضادات دي لس ورځې وړاندې د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې درې کسیزه ججانو ځانګړي عدالت پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د آئین ماتولو د غداري په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې وه په درې ججانو کې یو جج د فیصلې مخالفت کړی وو د یاد ځانګړي عدالت مشر جسټس وقار احمد سیټ په فیصله کې ویلي وو چې پرویز مشرف د راوستې شي سزا دې ورته ورکړی شي او که هغه مړ ترلاسه شو هغه دې راخل شي او د اسلام آباد په ډي چو کې د درې ورځې اویزان کرشی د پاکستان پوز دغه فیصله ته په خبرګون کې ویلی وو چې د پرویز مشرف د هیواد خدمت کړي او د هیواد د دفاع لپاره یې جنگونه کړي دي هغه غدار نشي کېدی پوز ویلی وو چې د خصوصي عدالت فیصله د پوز په صفونو کې درد او غوسه راپارولي پوز یاته کړي دا چې پرویز مشرف د پوز مشر وو او جنگونه یې کړي دي او هغه یقینا غدار نشي کېدی
د پاکستان پیپلز ګوند نن د خپلې ورل سوي مشرې بنظیر بټو د ولسمه کلیزه د پندې شار په لیاقت باغ کې لمانځي چرته چې میرمن بنظیر په کال 2001 کې د دسمبر په 18مه نیټه په بمی حمله او ډزو کې ورل سوي وه نننې غونډې ته د هغې زوی بلاول بټو وینا کړې نوموړي ویلې د پاکستان ولس بتل بنظیر بټو د یو بهادوري مشر په حیثیت ساتي چا چې د خپل ملک او جمهوریت لپاره هر څه قربان کړي د بنظیر بټو په وژلو کې لاس لرلو په تور د هغه وخت په فوزي صدر پرویز مشرف لګېدلې وو او هغه په ضد مقدمه روانه ده خو صدر مشرف دغه تورونه رد کړي
بل ورته د پیښور په پیښور کې وکیلانو د پرویز مشرف پر ضد راغلي فیصلې په اړوان پیښور های کورټ کې د قانون د مرکزی وزیر اطلاعات وزیر اټرنی جنرال او وزیر اعظم د مشیر پر ضد عدالت د سپکاوي خواست کړی دی په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه د پرویز مشرف پر ضد اورول شوی فیصلې ته د پوز برګون غندلې او د آئین او قانون سرغړونه یې ورته ویلې ده په پیښور های کورټ کې اډوکیټ اجمل خان او اډوکیټ شبیر حسین گیګیانی د قانون د مرکزی وزیر د اطلاعات مرکزی وزیر اټرنی جنرال او وزیر اعظم د مشاور پر ضد عدالت د سپکاوي خواست کړی وو په خواست کې ویل شوی چې د ځانګړي عدالت د فیصلې وروسته د جسټس وقار احمد سیټ پر ضد تورونه لګول شوی او ناوړه ژبه کارول شوی ده ویل شوی د فریقینو پر ضد د عدالت د سپکاوي کاروي وکړي
په پاکستان کې د پولیو نور کیسونه راپور شوی دی چې ورسره په ګرد پاکستان کې د غشمیر شش کال یو سل پنځلس ته ورسېده روان کال یوازې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو زمزوره سوي ماشومانو شمیر یو اتیا سوی وه د پولیو د مخنیوي په ضد ویکسینو ورکولو په آخري کمپاین کې په ګرد خیبر پښتونخوا کې اویا زره انکاریان مور پلار او اویا زره ماشومان د پولیو د ویکسینو ځا پاته سوی دی
د پاکستان د قانون او انصاف وزارت د احتساب قومي ادارې پر ضد یو نوی قانوني مسوده یا آرډیننس ادارې په اړه باندې یو نوی قانوني مسوده یا آرډیننس د وزیر اعظم عمران خان دفتر ته د منظوري لپاره لیږلې ده دغه مسوده ته د نېشنل اکاونټیبلټي بیورو امندمنت آرډیننس 2019 نامه ورکړل شوې د دغه نوی مسوده لاندې د احتساب قومي اداره به یا نیب با د دې نو درول کیږي چې په حکومتي محکمو کې د سخ خامیانو په وخت بد نیب د سخ قسم کاروي نشي کولای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خپل مردونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه غواګي یو د یو ساته لوی پښتونخوا خبرونه په نیم ساته برخه کې لومړی زو اسلام آباد ته چرته چې په لاهور های کورټ کې د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف پر ضد چې کومه د مرګ سزا په یو خصوصي عدالت کې اورول شوې و دغه فیصله پر ضد باندې یو خواست مشرف وکیل جمع کړی دی. پدغه باندې د لیور ریډیو خبر یال پیر ولا شانو تفصیل تاسو د اسلام آباد نوراندې کوي.
مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د مشرف وکیل له خوا جمع کړل شوی خواست کې د ځانګړي عدالت په طریقې کار او د دې په قانوني حیثیت یو شمیر سوالونه راپورته شوی دي او په دغه خواست کې د ریس خپل کړل شوی چې د ټوله قضیه اوریدنې په محل په خواني فوزي امیر د خپل قانوني دفاع د حق نه محروم ساتل شوی دی. د دې خواست د لارې د ځانګړي عدالت له خوا مشرف ته اورول شوی 500 سزا ختمولو غوښتنه شوې ده او دې سره د ځانګړي عدالت د مشر قاضي له خوا د مشرف مړ تر درو ورځو پورې اسلام آباد کې زوړندولو خبره د عدالتي فیصلې نه لری کولو خواستوم شوې ده. پروستو کې درې کسیزه ځانګړي عدالت په خواني فوزي امیر ته د دستور ماتولو او د اعلی عدلي ججان کور کې بندي ساتلو په تور د 500 سزا اورولې و او فیصله کې د بنچ مشر قاضي وقار احمد سیټ ویلو کو مشرف د دغه سزا عملي کېدو نه مخکې مرشون را د مړ په اسلام آباد کې تر درو ورځو پورې زوړند وساتل شي. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند او ملکی فوج د ځانګړي عدالت په دغه فیصله باندې سخت غبرګون ښایي او حکومت او فوج دا منلو ته تیار نه دي چې ګنې د فوج او پخواني سر لخکر څنګه غدار کېدل شي. بل خوا ته که څه هم حکومت مخالف ګوندونو د ځانګړي عدالت دغه فیصلې ته درناوی ورکوي خو بیا په دې کې یو لوی جماعت هم پرویز مشرف ته اورول شوی د 500 سزا ارو مرو سر ته رسولو ټینګار نه کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ډیو ریډیو ته وایي چې د دوی ګوند دا ګڼي چې ملکی دستور په ځای ساتلو لپاره مشرف ته اورول شوی سزا باندې عمل کول لازم دي.
د ججانو خلاف بینر دی او پورټریټ دی دا خو ډېر معنا یو قسم د اتیا خلاف د ملک د آئین خلاف د قانون خلاف د جمهوریت خلاف دی. دا چې امر روان شوی دی چې هغه ډېر تشویشناک دی دغه دی او د خیبر پښتونخوا کې چې چا چیلنج کړی دی د دې ججانو صاحبانو او د دې آئین تورینو خلاف پورې دی هغه ډېر همت کړی دی هغه یې کړی دی. البته پکار هم دا دی چې دوړه اتیاشه دا هغه فیصله برقرار وساتي چې دا فایل کې څه څه ټوس دغه دي دا هغه دې غدار کس دې کوم خبر شته نه او بیا پانسی کسر بل خبر شته نه بل سزا شته نه.
د مشرف د پانسی د سزا په سر د پاکستان دو مهم ریاستی ادارو عدلیه او فوج کې سخت نه ولیدو کې راضي او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دغه تناو ختمولو لپاره د خپل کردار لوبولو پخلی کوي. د دې ترڅنګ سپریم کورټ د فوز ناصر لخر جنرال قمر جاوید باجو د ملازمت میاد غزولو سره تړلې فیصلې په ضد د مرکزی حکومت د بیا کتنې خواص د لومړی اوریدنې لپاره منزور کړې دي او امکان دی چې اعلی عدالت به دغه خاص باقاعده اوریدنه یا رد کولو په اړه حتمی فیصله راتلونکي اونۍ کوي. له دې وړاندې اعلی عدالت د مرکزی حکومت لخوا جنرال قمر جاوید باجو ملازمت میاد غزولو په حق له پریکړه رد کړې و خو بیا سپریم کورټ په دې شرط سره جنرال قمر جاوید باجو ته په خپل منصب باندې پاتې کېدو اجازه ورکړو چې حکومت به په دې اړه راتلونکي شپږو میاشتو کې یو نوی قانون جوړوي او د فیصلې تر مخه کو چر حکومت دغه قانون جوړ نکړي شنو بیا جنرال باجو به د خپل څوکۍ نه ریټایرډ یا برخاست ګڼل شي او بیا د سپریم کورټ هم دغه فیصلې په ضد د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند یاد عدالت ته بیا کتنې خواست جمع کړي دي.
وای وایس اف امریکا دی ول خبر پښتونخوا خبرونه تاسو ته په ژوند دی بڑا وړاندې کیږي خبرونه کې راپور د وړاندې کوو چې په پېښور کې وکیلانو د پرویز مشرف ته د اورول سوی د مرګ سزا په فیصله باندې د فوج او حکومت د نیوکو په ځد خاص سپریم کورټ کې جمع کړی وو او د سپریم کورټ صدرت کول وروسته دی وای چې پېښور های کورټ کې به خپل خاص جمع کړي تاسو په دې اړه د مدثر شاه په راپور کې نور تفصيلات لرو
د پخوانی فوزی عامر جنرال پرویز مشرف خلاف چې خصوصي عدالت په 19 دسمبر د تیزندی کولو فیصله راغله او بیا په 19 دسمبر تفصیلی فیصله خبر شو نو دا غی نه پست قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د پاکستان اټارنی جنرال انور منصور د اطلاعات لپاره د وزیر اعظم صلاحکار میرمن ډاکټر فردوس عاشقوان او د احتساب لپاره صلاحکار شہزاد اکبر یو مطبوعاتي غونډه کړې و او د پیښور های کورټ یو وکیل شبیر حسین کګیانی دیو توای د غونډه کې ټول نوموړو د عدالت او معزز قاضي جسټس وقار احمد سیټ خلاف د سپکاوي ټکی استعمال کړیو نو ځکه د دلته په خبر کې د ستري محکمې رجسټري کې دغه ټول حکومتي چارواکو خلاف د عدالت د سپکاوي درخواست جمع کوو وای د عدالت د سپکاوي درخواست هغه عدالت کې جمع کیږي د کم چې سپکاوي شوی وي خو چون خصوصي عدالت د فیصله او رولو نه پس ختم شو نو او دا د سپریم کورټ په امر جوړ شوی نو ځکه د سپریم کورټ کې درخواست جمع کوو خو وای نن رات سپریم کورٹ دغه درخواست واپس کو
شن سلیپ وینن دا رجسٹری برانچ رجسٹرار سے د سپریم کورٹ لګو چیرې چون کې دا کیس په سپریم کورٹ کې اوریدل شوی نه دی نو لہذا دا مونږ نشو اوریدي نو د دې وجې نه مجبورن به اوس موږ سره دویم چې کوم ریمیډي دا کم سټیپ دی نو موږ به پېښور ای کورٹ کې اوس جمع کو رجسٹرار صاحب روانو
شبیر حسین ایڈوکیٹ زیاتی د پاکستان د اساسی قانون 204 ماده واضح هواي کچا هم د فیصله عدالت یا قاضی متعلق دا سه کم ټکی استعمال کړ چې سپکاوی په کخکاری غته عدالت سزا ورکول شي هم د پیښور های کورټ یو بل وکیل فرهاد اپریده بیا وای ته خصوصي عدالت د فیصله نه پس واضح حقکاری چې وزیرانو مشرانو د سپکاوی ټکی استعمال کړی دي خو زیاتی مخالف فریق سره لا د اپیل وخت او عدالتي کاروایی لا سر ته نه رسیدلی نو ځکه د کاربی درخواست جمع کول د وخت نه وړاندې یو عمل دی
البته موږ دا مولي دل جپاغي کې سب پرسنل اٹیک په جان او شو نو اغه د عدالت دغه د عدالت اختیار دی اغه کې زو ته کزان غنو چې بطور یو عام سټیزن یو وکیل دی یو ډاکټر په هیڅ یا په معاشره کې کوم مقام دی خو د یو عام سټیزن په هیڅ مونږه توهین عدالت په دغه کې تلی شو مونږ بخپل ریارسل کو خو ما نه دی خیال زما خپل نظر دا دی چې عدالت له اول خپل پروسس مکمل کی دا غینه پسته د عدالت لا فل حال داسې ډایریکشن نشته چې تاسو من و ان دغه فیصله اوس عملی کړي
او وای یو ځل چې عدالتي کاروایی سر ته ورسی او بیا څوک داسې خبرې وکړي نو عام بنده هم د توهین درخواست جمع کولی شي او عدالت ته هم نوټس اخستی شي او داسې څو ځله پاکستان کې شوی هم دی خو بل خوا د سپکاوی درخواست کې نومول شو ټولو وزیرانو مشرانو دریس خپل کړی دی چې دای فیصله کې په بعضی نکاتو تنقید کړی دی او مطبوعاتو ته ویلي دی د عدالت یا قاضي سپکاوی غرض نو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د پیپلز ګوند مشر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د مرګ ولسمه کلیزه بخنه غواړم دا غي د مرګ کوم د ولسمه کلیزه منځل کیږي په کال 2001 د دسمبر په 20 نیټه باندې بینظیر بټو په لقد باغ کې په یو جلسه کې په لاهور کې وجل شوی و او د دغه پیښه په ځای کې دی وخت یو لوی دستور را جوړ کړ شوی دا جلسه را جوړ کړ شوی دا د دې زوی یعنی د بنظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری او خاون آصف علي زرداری ترڅنګ د پیپلز ګوند یو شمیر مشرانو دغه غونډه ته ویناګانی کړې دي زموږ همکار بارکوال میخیل سره په دغه باندې تاسو ته تفصیل وړاندې کړي
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د 12م تلن په مناسبت د زرګونو خلکو جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشرانو د تحریک انصاف پروسنی حکومت کلکنی وکړي او وی ویل چې په هیواد کې تر هر حکومت زیاته ګرانی جوړه کړې ده د بنظیر بوټو زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د خپل مور د تلن په مناسبت په خبره کړي پیغام کې ویلي مور یې د پاکستان د وفاق یو زورور زنجیر وو چې ټول هیواد یې سره پیوند ساتلی وو. خو وایي چا چې هغه ووژله هغوی د دې زنجیر شلول غوښتل. خو آصف علي زرداری د پاکستان کپی یا پاکستان پاینده آباد په نارې سره هغوی ناکام کړل. بلاول بوټو زرداری نن جلسې ته په وینا کې د اوسنی حکومت تیر یو کلن کار ته په اشاره سره وویل پاکستان په خطر کې دی ځکه چې وایي د ټول هیواد خلک د خپل حقونو لپاره احتجاج ته اړ شوي دي. بلاول بوټو وویل په هیواد کې آئینی اقتصادي او د رهبرۍ بحران دی. هغه دعوه وکړه چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 10,000 کسان بې روزګاره شوي دي. وایي د کوفې په سیاست د مدینې ریاست نشي چلیدای.
پارلیمان ته تاله لګیدلې، میډیا آزاد نه ده، پادلیه بریدونه کیږي، پاتلسم آئینی ترمیم بریدونه روان دي، د صوبو حقونه غستل کیږي چې د وفاق یووالی ورسره ماتیږي. تر هغه ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي. خو د تندروی اور په ټول هیواد کې بل دی. په پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تر پیښوره خلک احتجاج کوي. دا سیاسي اعتماد حکومت او اقتصاد نشي چلولی.
جلسے ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم عمران خان هغه خبره وغندله چې پرون یې د پنجاب په جهلم ښار کې د یوې منصوبې د پرانستنې په مراسمو کې میډیا ته مافیا وویل. یوسف رضا ګیلانی وویل
جب هم اقتدار میں تھے ہم نے کالے قوانین ختم کیے.
چې زمونږ حکومت وو نو تور قانونونه مو ختم کړل او د خلکو لپاره مو معلوماتو ته رسائی ممکنه کړه. خو نن په میډیا بندیزونه لګي، موږ د دغې غندنه کوو. پیپلز ګوند به د خلکو د آئینی انساني او اقتصادي حقونو لپاره مبارزه کوي.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم جلسې ته له روغتونه ویډیویي وینا وکړه او یو ځل بیا یې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف اوسنی حکومت د خلکو لخوا منتخب شوی نه بلکې پوځ راوستی دی.
ایک دن ہم عوام کی حکومت لائیں گے.
یو ورځ به موږ د ولس حکومت راولو. دوی خو حکومت نشي چلولی. پښتنه دادا چې تاسو خو به دوی راولئ خو ملک نشي پې چلولی. دا کېدی نشي ځکه دوی احساس نه لري چې له غریب سره څه کېږي او ګرانی څه وي. خلک یې دوو ډوډیو ته مجبور کړي دي.
د بېنظیر بوټو د تلن غونډه د پنجاب د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې وسوه چې نوموړی پکې 12 کاله مخکې د 2008 میلادي کال د دسمبر پر 28 نیټه د یوې جلسې په مهال د خپل ګوند له 23 نورو کسانو سره په یو ځانمرګ برید کې ووژل سوه.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کوي. جی را سره ملګری اوسی جی تاسو د برک والمیا خیل صاحب څخه راپور واوري دی او هم تاسو ته د بنظیر بوټو په اړه راپور وړاندې کوو چې لومبۍ د پاکستان لومبۍ او اولنې میرمن چې د هیواد مشري کړي په دې اړه باندې شزینه سیاست مداران او خبرګون تاسو ته وړاندې کوي او دا راپور تیار کړی دی احسان محمد خان.
د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو په پاکستان کې د جمهوریت بشری حقوقو او آئینی نظام لپاره ستړي او قربانای چې په نړیوال کچ هم ستایل کیږي. خو پاکستانی ټولنه کې د زنانو د حقوقو لپاره د بنظیر بوټو حکومت کې اغیستل شوی ګامونه نن هم یادېږي. ملتپال سیاستمدار او دانشور بشرا گوهر وایي بنظیر بوټو هغه زنانو چې په پاکستانی سیاست کې مثال نه موندل کیږي.
دا چولیو ابي نزيد بوټو مونږه وکړل چې د لیډران دي تکړه لیډرانی خو چې کله هیومن رائټس یا د خزو رائټس خبره راځي نو هغه کې شاته پاتې کیږي. د نزيد بوټو ته لکه دا یو حکومت هم پوره نشو بیا دوی حکومت هم خو هغه خپل طرف نه ډېر په دې لارې کې ډېر کار کړی دی. د خزو رائټس باندي داغي لك جي دي بيجينج كونفرنس دا پس چه سمرا کار شوو چه سمرا کنسنسس بلدنگ شوو دا بی نظیر لی بوتو لید کرو.
میرمن سمین افریدی وای بی نظیر بوتو دا زنانو دا پارا یو مثالی کردار وو او دا امریت او غیر جمهوری سوچ پر زد دا مزاحمت یو نوم گنل کیگی.
دا زنانو دا پارا اغا یو علامت دا یو دا زنانو دا قوت داغی دا مزاحمت او دا جمهوریت او دا انسان دوسته او دا انسان پرسته دا پارا چی کم لکه جد جهد ده نو اغا لکه زمون دا طول دا پارا یو علامت ده و مونگا طول پاکستانه خزی بلکه دا دنیا خزی پا آغی بانده فخر کو تاسو تکزوی مچیر گینی لکه دول اسکار دا آغی دا شهادت اشوالو او دا قبائلی علاقی چی گوره دیر دا دی سیاسی عمل نو دا غنه دیر زیاد پا هر ساته لیک شوی دی دی کله چې د صوبایي سملې د لپاره انتخابات و نو زه هغې کې لږ شانې ورغلی وم د مهم کې لږ ما شمولیت کړی و یقین کوئ چې لکه بیخي د لرې لرې د جمرود او د لنډي کوتل په لرې لرې کلو کې به زنانو په کور کې آیا دوله چې دا به زما لور به سمه بېنظیره وي.
پښتانه سیاستمداره او د سماجي ټولنې فعاله ناهید افریدی وایي بېنظیر بوټو نه یوازې پیپلز ګوند بلکې د پاکستان او په خصوصي توګه د زنانو یوه اساسه وه چې نن هم د خپل کردار د پاره یادول کیږي.
زنانه و هغه یو ډیکټیټر و ډیر په سخت حالاتو کې راوتې و او دا هغې چې کوم دین و هغه کمی چې هلې ځلې وې چې جونه هغې تېر کړه لکه زموږ معاشره کې اکثر دا ویل کېږي چې سخته سپوره زنانه نشي تېرولی دومره سختې نشي تېرولی خو هغې ثابته که چېرې دا تجیرونه هم تبتلی شي زنانه هر قسمه قربانۍ هم ورکولی شي نو دا هغې ډېر زیات غټ اثرات دي په نقه باندې او دا چې نن نشته نو موږ یې ډېرې کمې په دې مانسو چې د زنانو یو آواز و زمونږ او مونږ واخه لکه یو رول ماډل ګڼه دا یعنی نه مونږ ته یو سکن په میرا دی ته چې زنانه هر څه کولی شي هغه قیادت هم کولی شي سخت هم تېرولی شي او درېدیم چې د ډیکټیټر مخې ته مدرېدی شي یو نهتی ښځه وه او هغې نه چې کوم دین او دا غټ غټ ډیکټیټران تیارېدل
بېنظیر بوټو چې دوه واری د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی و او دواړه ځلې د حکومت تخ په نیمایي موده کې نسکور کړی شوی و په خپل سیاسي دور کې د اختلاف په وخت بند هم تیر کړی و او د فوزي امیر جنرال مشرف په دور کې جلاوطنی یا د شړونکي په حیث د هیواد نه بهر وخت هم تیر کړی و. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
ګران خدای مردونکو ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتہ د پاکستان څخه سلور نور د پولیو کې سونه مخې ته راغلي دي چې وسره په خیبر پختونخوا کې د پولیو کې سونه شمیره سګنی کال یو اتیا او په ګرد ملک یو سل پنځه لستا رسیدلې ده. د ډیور ډی خبر یال شاهین افریدی په دغه باندې تاسو نور حال درکې.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع بنو او ټانک نه دوه تازه پولیو کې سونه رپورت شوې دي. د کومرسته چې صوبا کې د پولیو شمیره یو اتیا ته رسیدلې ولې د سین سکر او ټنډو الایار نه یو یو پیخه راتلو سره پوره هیواد کې د پولیو شمیره یو سل پنځه لسته ورسېده. د ایمرجنسی آپریشن مرکز تر مخه د بنو پنځه لس میاشتنې ماشوم او ټانک اوولس میاشتنې ماشومې ته پولیو کترې نه دي اچولې شوي او په دغه سیمو کې د بیا بیا پولیو کې سونه راتلو لویه وجه انکاریان دي. د خیبر پختونخوا د ټیکو سانګي مشر ډاکټر محمد سلیم وینا تر مخه د دسمبر میاش پولیو مهم په دوران خیبر پختونخوا نه 2 لک انکاریان رپورت شوی دی ولې تیر شوی پولیو مهم په دوران هم د خیبر پختونخوا شلو زیلونه 2 لک انکاریان رپورت شوی وو. هغه وای په دومره لویه کچ انکاریان او بیا بیا د بیلابیل زیلونه د پولیو وایرس مثبت ماحولیاتی نمونو لوجه د ګوزن دغه خطرناک وایرس په اسانۍ سره کمزوري او د پولیو کترو څخه بچ پاتې شوی ماشومان هغه وینا تر مخه په زیاتو اغیزمنو سیمو کې ځایي انتظامی او صوبایي صحت محکمه په ګډه د پولیو وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
دا بالکل ډېر زیات خطرناک دی او په دې باندې چې کوم ډیسټریکټ انتظامی دا په عمل لګیا دي او موږ په صوبایي سطح باندې هم د دې لپاره هلې ځلې کوو لکه اوس موږ یو میټینګ نه را روان یو الله کې خصوصي تور باندې د بنو د لکې حواله سره بلا خبري وشولې او ان شاء الله چې کوم کمزې کې ګیپس دي هغه منتپته او هغه موږ ایڈریس کولو کوشش کوو.
یاد دی وی چې دوه میاشتې وړاندې په بنو کې د جانی خیل مامن خیل او سردی خیل قبیلو لخوا حکومت نه د انتظامی ډانچه نه بدلولو په صورت کې د پولو کترو څخه د بایکاټ اعلان کړی و. دې ترڅنګ په وروستیو کې بنو ډیویژن کې د پولو مهم په دوران د پولو چارواکو لخوا ماشومان ته اساس کې نه اچولو او د دروغ ګوتې په نخښه کوونکي هم نیولې شوي وو. د سره سره په بنو ضلع کې 15,000 نه سیوا انکاري والدین هم رپورټ شوي. په دې اړه د بنو ډیپټي کمشنر عطاءالرحمن وایي چې د پولو مهم وړاندې د ځانګړي ستراتیژي لاندې انکاري والدین په قانع کولو زیات کار کړی دی.
نو هغه ټیم نه موږ خپل کمیونیکیشن سټریټجی چې وا هغه ریوایز کړ پوری حواله سره کوم ځای کې چې ریفیوزل زیاتو حتی کې موږ په یو میاشت کې 35 کلی کچې لري وکړو مختلف یونین کونسل ته لاړو او کوم خلک کنوینس کړ اویرنس سیشن هم وکړو. نو هغه فیته دا وکړه چې هغه ریفیوزل ډېر کم تعداد کړو.
سرګند دیوی چې د پولو وارس په حق له ټول هیواد کې سلويخ زیاتې خطرناکې سیمې ګرځولې شوې دي چې پکې د خیبر پختونخوا لکی مروت ټانګ او بنو ترسنګ نور ضلع هم شامل دي. سږ کال ټانګ نه سلور، بنو نه 25 او د لکی مروت نه تر ټولو زیات 28 پولو کې سونه رپورټ شوې دي. د غزیلو نه هر ځل پولو کمپاین کې په زرګونو انکاري خلک هم رپورټ کیږي. صحت چارواکي وایي چې اوازې د پولو د اساسکو ورکولو سره خپل ماشومان د پولو خطرناک وارس نه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د مرکزی وزارت بخنه غړند، پاکستان د قانون او د انصاف مرکزی وزارت یو مسوده تیار کړی د چا غي وزیر اعظم ته وړاندې کړی د منځوري لپاره. په دغه مسوده کې دوی د نیب ادارې په حق لباندې څنوي قانون جوړول غواړي چې تر مخه به دا وخت په حکومت کې ناست کسانو پر ضد باندې د احتساب اداره کوم مقدمه نشی چلولې او دغه مقدمه د چلولو د پاره به د 50 کروڑو نه چې کله غبن زیات شي نو بیا به چې کم دی نو دوی باندې مقدمه چلول کیږي. دا په داسې حال کې چې مخالفه سیاسي ډلو مشرانو په نیوکه کړي دی وایي چې په دوی کې د کرپشن یا د غبن ځنې کسان موجود دي، نو د هغوی د بچ کولو د پاره یې دغه قانون د جوړولو کوشش کړی. په دې باندې د لیور ریډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
حکومت کمی احتساب یورو نه په قانون کې د بدلون آرډیننس کال 2019 راوستو پریکړه کړې ده چې پرې مخالفینو سختې نیوکې مخې ته راغلې دي. دغه وړاندیزونه چې د قانون وزارت سمري وزیر اعظم عمران خان ته لیږلې ده تر مخه کمی احتساب یورو به سرکاري چارواکو په ضد محکمانه نقایصو باندې عملیات نسي کولی او سرکاري چارواکو جایداد به د عدالتي حکمنامې بغیر نسي منجمد کېدلی. د دغه وړاندیزونو تر مخه د اختیاراتو ناجایز استعمال باندې به د سرکاري چارواکي په ضد عملیات کې د ایسي خو کچري تر درې میاشتو پورې نیب څه ثبوتونه وړاندې نه کړو نو تورن تن خپل د ضمانت حق لري. د دې نه علاوه کمی احتساب یورو به د 50 کروڑ روپو د غبن یا کرپشن پر تور سرکاري چارواکي په ضد عملیات کولی سي. د دغه آرډیننس تر مخه ټیک سټاک ایکسچینج IPOs په اړه به نیب څه پریکړه نسي کولی او د دې نه علاوه د مزکی قیمتونو د ټاکنې د پاره به هم د اف پی آر او ټیکس کلکټر څخه سلا کیږي. مخالف ګوندونه د حکومت پر درغه پریکړه سختی نیوکه کوي او د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او د سند پخوانی گورنر محمد زپیر وایي چې حکومت هر کار د پارلیمان نه بلکې د آرډیننس تر لارې تر سره کول غواړي. عمران خان حکومت ته پکار دی چې خپل ټول نظام ختمولو د پاره یو آرډیننس راوړي. ته حیرانی خبره ده چې صدر ته چې هر آرډیننس ولېږل سي هغه لاسلیک کړي. غبن خو غبن دی، کچري د یوې پیسې وي. د دې د پاره 50 کروڑ روپۍ ته انتظار کول څه معنی لري؟ بل اړخته د حکومت پر دغه پریکړه پر سوشل میډیا هم خورا بحث روان دی. مشهور جرنالیست ارشد شریف خپل یو ټویټ کې وایي چې دغه آرډیننس لاسلیک کولو سره به آیا د پېښور بی آر ټی یا نور کرپشن په حفاظت پلټنی څنګه ممکنه کېدای شي. یو بل صارف مهوش لیکي چې کله راهیسی چې نائب چیئرمن د حکومت په ضد د عملیاتو اشاره ورکړي، عمران خان نائب د اسانه آرډیننس په ذریعه معذورول غواړي. یو بل صارف احسان نور د دغه آرډیننس په حق کې لیکي او وایي د نائب څخه هم پکار دی کرپټ مافیا لرې کړی سي. د قومي احتساب بیورو نائب له اړخه دا وخت د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، احسن اقبال، شاہد خاکان عباسی، د پیپلز گوند مشر آصف علی زردار، د هغه خور فریال تالپور په شمول یو شمیر سیاست مدارانو په ضد مقدمه روان دي او څه سزاګانې هم اورول سوي دي. خو د مخالفینو تر مخه د واکمن ډلې طریقه انصاف پر وزیر اعظم عمران خان، د دفاع وزیر پرویز خټک په شمول یو شمیر نورو باندې د کرپشن د تورونو باوجود نه خو مقدمه درج سوي او نه دوی نیول سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران قدر مردن کو د لوی پختونخوا خبرونه دویم برخه تنیخ په نغه د واشنگتن ډی سی نه غواګي. د لوی خبر پختونخوا په دویم برخه کې نن منګه موضوع انتخاب کړی ده. د شمالي وزیرستان کاروباریان او هغه کاروباریان چې د غلطه کې دوکانونه لرل، د پوزي عملیاتو لکبله د دغه خلکو دوکانونه وران کړی شول، تباہ کړی شول، د ځمکه پورې هوار کړی شول. د دغه دوکانونو مالکانو ته د حکومت لخوا چې کمی پیسې ورکول کیږي، دغه ډېرې زیاتې کمی دي. دی وایي چې ګنې دغلته کې وړاندې به د دوکان لپاره ځمکه چې دوی کم لرله، هغه وخت کې مرله کمه وه، او دی وخت کې چې حکومت دوی ته کمی پیسې ورکوي نو هغه 15 لک روپۍ د مرلې په سر باندې ورکوي. او دی وخت کې دغه په میرانشاه بازار کې چې کومه د ځمکې بیه ده نو هغه د 40 لک پورې چې کم دی نو مرله ده. نو دی دا وایي چې په دغه پیسو باندې د دوی کاروبار مخکې بوتلل یا چلول یا شروع کول دغه ګرانه خبره ده، ناممکنه پورې خبره ده. او دوی د حکومت لخوا د پوره معاوضې د نه ملاوېدو پر ضد باندې سبانه په ګرده شمالي وزیرستان ضلع کې د هړتال اعلان کړی دی. د دغه دکاندارانو او د دغه کاروباریانو د تنظیم مشر سخی الرحمان صاحب دا وخت موږ سره ملګری دی. دغه سره دغه بحث شروع کوو. موږ سره به د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ هم پروګرام کې راځي. لومړی ورزو سخی الرحمان صاحب پلو تا. سخی الرحمان صاحب په خیر راغلی، ستړي مو شي؟
خیر
شي، خیر شي، تاسو ستړي مو شي؟ ډیر مننه موږ ته د وخت راکولو. سخی الرحمان صاحب، درته وځي دا ستاسو مطالبي سي دي او ستاسو د دغه کاروبار معاوضه ګنې حکومت تاسو ته نه ده درکړې او یا کمه ده؟
اشفاق مومن صاحب، اول خو زه د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه پېښ کوم.
وعلیکم السلام.
خبره دا چې مونږ تقریبا 2014 کې چې کومه پریشان وشو، نو په دې کې د امیران شاه خار چې څومره و دا ټول وران شو، مسمار شو. مونږ د دغه خلاف دا خدافي و هغه خبره وا چې چا ته پته هم نه لګي. دا مونږ خو ټول وشتلي وو، مونږ لاندې ځلو کې پراته وو، څوک افغانستان کې پراته وو، نو دا هیڅ ته پته نه لګي دا چې په وزیرستان کې څه صورت حال دی. نو د جون 2014 نه 1915 پورې دا هر څه په هغه ځای باندې محفوظ ولاړو. دلته هیڅ حکم نه وو په میران شاه کې. نو هغه نه پس چې دوی دغه بازار ورانولو نه دغه څه فوټیجز لیک شول، نو چې مونږ دلته ولیدل، مونږ خپل د مارکیټانو کې کوم مالکانو دغه مو سره په یو ځای کړل، مراکې مو کړې، غونډې مو کړې، یو اسوسیشن مو جوړ کړو، دغه خلاف مو احتجاج وکړو. نو مونږ هغه ټیم نه را روان یو. نو تاسو لکه معلومه ده چې یو خار وران شي صفا صفر ته راشي په زیرو باندې ودرېږي. نو د هغې بیا ودرول چې دي دا خو زمونږ کار نه و. دا خو زما پلار مې نیکه مې غر نیکه مې دا ټول چې څومره د دغې هلې ځلې وې دا را یو ځای ته شوې وې په دې باندې دا بلډینګونه جوړ شوي وو. نو چې کله دغه وران شو تبا شو بیا بیا مونږ سره حکومت اول خې منله نه چې کله یې ومنله چې وران شوي دي بیا مونږ راغلو د هغې 2015 نه مونږ جرګې ورسره شروع دي په دې کښې مونږ عدالت ته لاړو. دوی وویل چې دا ځمکې مونږ سرکاري کړلې. مونږ ورته وویل چې تاسو سرکاري کوای نه شئ دا په کوم قانون کښې دي. آخر داسې وه چې مونږ پېښور های کورټ ته لاړو. نو هغه های کورټ فیصله وکړله چې لکه څنګه چې د خیبر باړې تحصیل کیس حل شوی دی داسې تاسو یو کمیټي جوړه کړئ هغه کمیټي دا اختیار ورکړه یا د هر څه وکړي. نو د عدالت په اډر سره چې مونږ کله کمیټي جوړه شوه نو حکومت سره مونږ ټي او آر ولیکل. په دا ټي او آر کښې چې کومې خبرې وې هغه چې د ذمهواري چې دا به د ستاسو وي د اګزیکټیو کمیټي به وي او دا کوم چې کارونه مارونه دا سیزونه هر څه وران شوي دي دا خلک چې تاسو مطمئنوئ دا هم د ستاسو ذمهواري ده. د دې ډیمارکیشن چې دی د جوتون چې دی د ځمکې دا هم د ستاسو کار دی. دا ټولې ذمهواریانې مونږ په غاړه واخیستلې. مونږ داسې وکړل چې د پېښور نه مو د ګوګل ماهرین راوستل او د انجینیران مو ځان سره واخیستل. یو نیم کال مو په دې تېر کړلو. نو چې کله داغه مونږ ډیمارکیټ کړل هر څه مو وکړل او د هر چا په شناختي نمبر باندې مو د هغې ځمکې جواتې کړې انچا مو جواته کړله دغه بلډینګ ته دوکانونو تعداد مو جواد کړو. نو په دې باندې حکومت ډېر خوشحاله شو چې دا خو تاسو ډېر ښه کار وکړل. خو چې کله بیا مونږ بیا په دې باندې دا دوه فیزونه وو. یو میرانشاه بازار فیز ون وو یو فیز ټو. په د فیز ون کښې دوی په خپله بلډنګونه شروع کړي وو حالانکه هغه یې غیر قانوني جوړ کړي وو. مونږ ته یې وویل چې دا به ستاسو په مرضۍ باندې جوړېږي تاسو نه به پوښتنه کوو نو دا هلته به یې جوړوو. نو چې کله مونږ ورته چې بلکل دا ښه خبره ده مونږ ته چې اطلاع وکړي نو مونږ چې خبرېدلو دوی بلډنګونه پرې شروع کړي وو د خلکې ځمکې د چا اېخوا د چا دېخوا. په منځ کښې دلته تقریبا 6000 650 دوکانونه تقریبا داسې وو. نو دا هغه یې ټول وران کړي وو. په دې کښې چې مونږ د هغه سره خبره وکړله چې دا تاسو ولې داسې وکړل چې د پوښتنې مو دغه کار شروع کړو. نو خو دلته خو تا ته پته ده چې په پاکستان کښې خو بس د زورور قانون چلېږي. نو زمونږ خبرې خو چا نه وه اورېدلې. هغه ځمکې باندې داسې وکړل چې اوس یې د 6000 په ځای باندې مونږ ته 1300 دوکانونه جوړ کړي دي. په دا 1300 کښې هم د هغه چې دي د نیمې په بره فرسټ فلور کښې دي او د هغه نیمې چې دي دا تقریبا خو 650 دوکانونه په ځمکه باندې راغلي دي. نو دا د ځمکې تقسیم ډېر ګران کار وو چې دا باندې به څوک راځي کېږي څوک به نه راځي کېږي. نو د هغه کښې د عوام چې وو د هغه راپاسېدل دغې احتجاج وکړو چې دغه کوم خلکو ته میلاویږي د 650 دوکانونه بیا د زمونږ چې 6000 دوکانونه دغسې وران پرته دي دا به څه کېږي. بیا مونږ ورته وویل چې مونږ به د حکومت سره خبرې مبرې کوو. حکومت مونږ ته ټاس راکړو چې تاسو د عوام سره خبره وکړئ چې د سما چا ځمکه ختمه شوې ده په د پارکونو کښې په د پارکینګ کښې په د روډونو کښې د دغې خلکو سره تاسو خبرې وکړئ په یو ریټ به په یو ځای باندې ودروئ نو مونږ به هغه تاسو سره دا دې چې کومه دې موضوع در کوو. نو په دې دوران کښې مونږ سره بیا داسې وشو چې مونږ دغې خلکو ته وویل چې دا تاسو د مرلا تاسو خو دوکان وران شوی دی تا په څو ورکوې. چا به ویل چې زه په کروړم نه ورکوم په دغې ځای کښې زه خپل دوکان غواړم. چا به ویل چې په 80 لاکھ. چا به څه وي خو په هر حال دغه شی چې کوم وو دا ایوریج ته مونږ راوستو 45 لاکھ مرلا او 15-15 سوه روپۍ یو سکوئر فوټ مو دا د بلډینګ والا ورسره وکړله. نو چې په دې کښې کله حکومت ته مونږ دغه مایده وړله چې عوامو سره بس مونږ ته دې راضي کړل لاړه حکومت هم خوشحاله شو هغې خپل رپورټ دا ریکمینډ کړل. زمونږ ډیپټي کمیشنر صاحب چې وو زمونږ جی او سي چې وو دا په دې خوشحاله شو چې بس دغه لویه تنازع وه دغه ختمه شوه. حالانکه دوی دغې بلډنګونو ته دومره پریشان وو چې په دې به مونږ څه کوو دا به چا ته ورکوو دا به څوک پرې راضي کوو. خو په هر حال داسې وشو چې کله دغه اګریمنټ چې مونږ سره وکړلو دا لاړو دوی لیټر وکړو صوبایي
حکومت. سخیورمان صاحب دا راته ووایه چې دغه پیسې چې حکومت اوس کومه معاوضه ورکوي لږې دي یا که ډېرې دي؟ دی کښې چې د 6000 دوکانونو کوم خاوندان دي کوم مالکان دي دوی ته به ورکول کېږي که نه د حکومت لخوا بل کوم لیسټ یا فهرست جوړ شوی هغوی له به ورکوي؟
نه خبره داسې ده دا چې موږ کله دا کمپریهنسیو رپورت جوړ کړو نو په دې کې دا ټول دکانداران دا ټول ځمکې مالکان چې وو دا موږ یو یو کتاب په شکل کې یو رپورٹ ورته جوړ کړو. دا پیسې به اوس دغه خلکو ته ملاویږي، حکومت اوس نشي کولای، ځکه چې دا ایگزیکټیو کمیټي چې دا خو موږ خو عدالت اختیار را کړی وو چې دغه تاسو به دا ډیمارکیشن کوي او موږ حکومت سره کلیوار هم لیکلي وو. اوس کسان خو هغه دي چې موږ ورته لیکلي دي، موږ ورته دوی ته په حواله کړي دي لیسټونه. خبره داسې ده چې زمونږ تقریبا ټول 13.29 کروڑ روپے دوی نه دا ډیمانډ وکړل، دا ریټونه یې راغلل، پیسې راغلل. په دې کې اتنیم اربا روپے چې وې دا دا ځمکې دا نقصان وې، او دا سلر نیم اربا روپے چې وې دا دا بلډینګونو نقصان وې. هغه خلکو چې ځمکه یې اوس برقراره پراته ده خو دا بلډینګونه یې ړنګ شوي دي. دا ټوټل 13 ارب روپے راغلي 29 کروڑ. نو اوس چې کله دوی دغه زموږ رپورٹ چې وو دغه ڈپٹی کمشنر دی جو سی په مشوره باندې دغه ریکمینډ کړلو، ویمنلو دستخط چې ته وکړلو، او موږ بل دا خبره ده چې په هوا کې خبرې نه کوو. ځنه خبرې داسې وي چې بنیاد یې نه وي، څوک وایي چې زما دا امر دي زما دمر دي. موږ خو ګوره ذمہ وار خلک وو، موږ ته ذمہ واري راکړه، زه خو نه هم ذمہ وار یم. که د چای وایم چا ځمکه ورکه شوه د دغه ذمہ واري زما ده، دا به زه ورته پیدا کوم. نو موږ خو ډېر کمپریهنسیو رپورٹ جوړ کړی دی، تاسو خو انشاءالله هیڅ هم نشته. عوام چې دي دا ټوټل راضي دي. خو خبره داسې وشوه چې کله د 13 ارب 29 کروڑ روپے والا چې کوم ریکمنډیشن دلته ڈپٹی کمشنر ولېږل صوبائی حکومت ته، نو په دې کې موږ دې ته په انتظار وو چې بس د پیسې به اوس په یوه میاشت کې په دې کې راځي. په دې کې داسې وشو چې د حکومت نه ڈپٹی کمشنر صاحب چې دی دغه یو بل رپورٹ پکې لېږلې دی چې په خفیه باندې لېږلې دی، په دا باندې هیڅ کوم خبر نه وو چې دا ریټونه چې دي دا د ځمکې چې دي دا 1500 کوي، او دا هغه بلډینګ لاس چې دی دا 1200 پر سکوئر فوټ کوي. نو چې کله دا خبره جوته شوله ښکاره شوله، نو خلکو احتجاج وکړو. موږ ته یې وویل چې تاسو خو زموږ سره معاهده کړې وه چې 45 لاکھ مرلا او 3500 روپے فی سکوئر فوټ به درکوي. اوس خو موږ خو یوه روپۍ هم کمه نه غواړو. موږ حکومت ته وویل چې ګوره دا معاهده خو موږ خلکو سره عوامو سره موږ وکړه، ایگزیکټیو کمیټې نو پس تا زموږ سره تاسو وکړه. نو دا څنګه خبره ده چې مخکې خو مو داسې کتلي وو چې حکومت به پخله درته ووي، هغه وعده به سرته رسېده. نو په والله چې زه خو نه پوهېدم چې دې حکومت کې صد خدای قهر په موږ باندې راغلی دی چې نه دا څه شي احساس ورسره شته، نه د عوام د احتجاج څه احساس ورسره شته، نه د چا د حقوقو څه احساس ورسره شته. نن خبره سحر خبره وکړي بېګا ته وایي چې بس دا غري ورس کوي. دا په داسې مشکلاتو کې ګیر یو چې ګوره زه د صفر نه موږ اوس په خو باندې بیا ودرېږو. په والله زه به دغه تا ته په والله مې درته وویل چې ټول خلک په داسې حال کې معاشي صورتحال یې داسې دی چې ډاکټر ته به چې یوسي هغه پرچا ورته ولیکي په جیب کې ګرځوي، د دوایي اخیستلو روپۍ ورسره نشته. اوس بله خبره دا وه چې زمونږ په وزیرستان کې خو نور څه نه وو، دا افغانستان بارډر وو، بس دغه کاروبار وو، ټول خلک ته دی آباد وو. بارډر باندې هر څه را تحصیل کړل، کسٹم یې هرته په غلام خان ولګولو، مخکې خو کسٹم په بنو باندې وو. نو دا د ایجنسۍ خلک چې دي خو په غرونو کې اوسېږي، دلته خو نه کارخانې شته او نه څه شته. په هر حال دا خو لویه اوږده خبره ده. خو را به شو خپل ټاپک ته چې کله زمونږ سره دغه وعده وشوله، نو هغې نه پس دغه ډپټي کمشنر موږ ته وویل چې تاسو د پیسې منظورې شوي دي، تاسو راشئ د خپل چکونه واخلئ. موږ ورته وویل چې یاره دا چکونه څوک اخلي؟ ته دې ته خپل سوچ وکړه چې 45 لاکھ مرلا دې را سره منلې وه، دستخط پې کړې، اوس 15 لاکھ ما ته راکوې. نو دا 30 لاکھ روپے چېرته درېږي؟ دا خو تا په بدر کې منظورې کړې، اوس هم پرتې دي.
ستاسې خپله څه خیر دی سخي رحمان صاحب چې دا د 45 لاکھ یا 45 لاکھ روپو خبره چې کوي هغه 45 لاکھو ته راکمېږي. د منځ کې پیسې ورکړې شوې نه دي د حکومت لخوا، د ادارو لخوا ورکړې شوې نه دي، که نه دا د چا جیبونو ته تللې دي؟
خبره داسې ده چې جیبونو ته خو په ډېر تللی دي. په ښکاره نن سر مخکې خو به چا جیب ته چې تلله سل شرم حیا خو به وو. اوس خو په ښکاره، اوس خو هر څه په ښکاره دي، غواړي او فخر پرې کوي. دا خبره چې کوم وزیرستان ته به سوک جبه امیران شاه ته دی اویا ملکونو سفیران راوستل او دغه ته به وې چې دا غزمه کې دی دا غوښ دا چې کومه د شتګردی مون ختم کړل دا مو هر څو وران کړل او تاسو مونږ ته چاندې راکړي چې په دې باندې مون بیا دا غلطه مارډر سیټي جوړه کړو دا خاص ته ترقی ورکو چې دا خپل قودرګی نه د شتګردی به داسې کمی کی په دې خبرو باندې په مونږ باندې چاندې را وکړلې نو چاندې په اربونو روپۍ دی په ساونو اربونو روپۍ په مونږ ته چاندې نه لاو دی اوس مونږ ورته وایو چې دا یو غریب ملک چې تاسو ته کومه چاندا تر کړې دا یار زموږ خو هغه هم بستی مونږ خو هغه مند کار کوي 13 ارب روپے دومره غټ شیخونه دی خار دی وران کړی دی کمپلیټ خار دی وران کړی دی دا پر بونو خو په دې خار کې صرف سامان او دلته خو د بهرنی ملکونو سامانونه وو د افغانستان په لاره به راتلو دلته خو کسټم نه وو نو دا سامانونه یې خرڅ کړل دا هغه زموږ خار چې سختې وي دا هغه اوس په نامه په دا بلډینګونو کې په دا سامانونه
دا راته وایي صحیح رومان صاحب تاسو خو لیدلی چې دغلته کې سامانونه هم پراته وو تاسو کتلي وو ستاسو دوکانونه وو تاسو ته راوتي وي بیا چې دغه دوکانونو نه سامانونه خرڅ شوي دي هر څه چې شوي دي چې تاسو وایي نو دغه سامان ستاسو په خیال باندې چا خرڅ ک آیا دغه تکي ځای خلک غیر اغلو وی وړو خرڅ ک سوسوک راغله چې خرڅ ک
دا خدا سے وشو چې مونږ ته کلا یو وی چې تاسو وځه مونږ وته د وزیرستان نه ټول خلک وته دلته مرغې هم نه وپاتې نو دا زمونږ حکومت سکیورټی ادارې دي دا راغلل دغه کنټرول واخیستو ټول علاقې د دوی په ملکه کې وا صرف سول کسان کې وو په تحصیل کې یو تحصیلدار وو یو پولیټیکل ایجنټ وو او یو ور سره چې کوم اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دا درې کسان سول پاتې وو نور خو زمونږ د ټول وزیرستان ولکه کې وا دا سکیورټی فورسز په خپل لاسونو کې واخیستا نو اوس خپل سوچ وکړه چې دغه ځای نه دغه سامانونه د کاربونو سامانونه دومره هیڅ اوس په نه داسې غا کنټینر ورنځي نو دا د څوک بوتای شي
تاسو کنټینر لیدلې و چې دغه ځای نه سامانونه وړل کېده
او بالکل مولي دلی وی والله چې دا خو مون خلق په بنو کې وو دا غو بده بنو ایران شاه روډ چې دی په دغ باندې بلا کنټینر راخل دا تور تور ترپل به ته اچول وی او دا لاندې ګجرات او کټا او لاهور ته دا کنټینر اتلو
تاسو راته دا وایي چې صحیح رومان صاحب دغه تل کې چې کم ځایی سیاسي مشران دي بیا په قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې چې کم ناست سیاسي مشران دي د هغوی لخوا داسې کم کوشش شوه د تاسو سره یا د حکومت پورې تاسو سره تللی دي یا قانوني چاره غوي کې د سره یاغي په قانوني چاره کولو کې د سره غوي لاس امداد کړي
زمون خو بس یو دا خوش قسمتي وا زمون خو چې زمون غا چې کومې نه نه دي محسن دا خو لا ام ان ان او جوړ شوی دا خو لا سیاسي کارکونو نو اخته په 2015 کې د زمون سره په دا چې کوم د رنگولو باره کې مونږ غا کړو او اپیل کړو او هاي کورټ کې پېښور هاي کورټ کې په دې کې هم دا را سره وو هغه نه پس چې احتجاجونه مو په اسلام آباد کې کول په پېښور پریس کلب کې مو کول په دې کې به هم دا را سره وو نو دا انتخابات چې وو د 2018 کې وشول نو البته د ایم ان ای جوړ شو زمونږ دا خوش قسمتي ده چې زمونږ منی صاحب د اول ورځ نه تر نن پورې په دا هر څه باندې خبر دی دا چې چرته زمونږ دا خبره وي د احتجاج دې په کې اگر وي دې په کې ناس وي او په پارلیمنت کې بار بار دا خبره کوي او د په غ باندې د سپیکر چې کوم د دې قومي اسمبلی هغه رولینګ ورکړلو چې تاسو دیتا یو کمیټي جوړه کړئ نو د کمیټي کې دا مراد صحیح دی او سچو وزیرانو او ورته چې وزیر اعلی سره تاسو دې میټینګ وکړئ نو مونږ هم لاړې د دې کمیټي مو حسین هم را سره او دا وسچو وزیرانو مو وزیر اعلی مو صوبایي وزیرانو مو په دې کې مو دا خبره چې مخته ورته کې خولې چې یار په هوا کې مو زمو خبره نه دي زمونږ دا افیشلی د سخت سره خبره دي نو په دا دینه تاسو څنګه په شاتې دي چې دی وې چې بس په دا روانه هفته کې به ان شاء الله مونږ تاسو ته اطلاع کوو چې اخیری میټینګ په دې کوو ان شاء الله چې لکه هر ځای کې مونږ ته ډاډګیره نه راکوي چې دا به ان شاء الله وشي نو چې مونږ را ورته شولو په دا هفته بل شروع شول په دې کې زموږ ډیپټی کمشنر ولا دېدلو دا غږ کمې پیسې چې کینو اعلان وکړل چې دا غږ چې کینو د خلکو ته مونږ ورکو نو خلکو خو څه کم اطلاع نه دي دا تقریبا 98% خلک دغه په احتجاج نستي او دلته چې کوم داسې 2% خلک وو چې د دوی خپل خلکو هغه بس لاړه لاغې ته چې کنه وطن هغه مو سپشتو ورکښ نه پچې کینو کې پیسې شته هغه بس زمون خالي په مونږ کې خانه جنگي جوړولې چې شو شو وکړلو خو ان شاء الله پاکي بدې نه تاموي زمون چې سبا کوم احتجاج دی دا زمونږ اخیری حربا ده چې ځکه علامه دی عدالت نه ونته د احتجاج نه ونته د میډیا نه ونڅه د میټینګونو نه ونڅه زور کو په یقین سره در توان چې زمونږ خلک د ډیپریشن شکار دي مزید زمونږ هیڅ په میران شاه کې اوس نشته لکه ټول خلق و دغه موضوع ته ناست یو ګوره د دکاندار چې کوم د تاجر برادری کوم د سامان والا خلق چې داو دې ته ناست چې که پیسې راغلي نو زه به بل بس څه کاروبار پیدا کوم د ځمکې کسان په دې هیله ناست چې که دا پیسې راغلل نو زه به څه کاروبار شروع کوم د بلډینګ والا په دې ناست چې که چرته پیسې څه راغلي چې زه دا ښار شوی د وران شوی ښار چې ډېر دکانونه مارکیټونه چې دي دا به زه بیا پرې ودروم ته په یقین سره ومنه چې دغه پنځه کاله یې په دې وعدو وعدو په دې خبرو باندې مونږ مصروف کړي یو چې مزید بالکل په مونږ کې گنجائش نشته اوس حتمی فیصلہ مونږ غواړو نن ووتو سبا ته زمونږ اعلان دی چې وزیرستان به ټول روډونه بند وي هر څه به بند وي تر څو پورې چې مونږ سره هر خبره لیکلې نه وي چې کومه جج ما سره لاسلیک کړی وو اګریمنټ حالانکه مونږ چې اوس عدالت کې کوم معلومات راته وکړل په عدالتونو کې مونږ ته وویل شو چې دا خو د ستاسو د ډی سي او دا چې کومه غیر پیموده علاقه ده چې دا ریکارډ یې نشته د قبایلو نو دا دغه خو ډی سي یا څوک ریټ نشي مقررولی دا خو چې څنګه ورته راله دلې ډسټرکټ وي لکه زمونږ سره بنو دی د جنوبي وزیرستان سره اډیایي خان دی د هغې په غه باندې به د کسټم کلکټر چې دی دا هغه به ریټونه ورکوي نو اوس ته خپل سوچ وکړه چې په بنو کې تقریبا بن کمرشل ایریا په کرور باندې مرلا نشته او موږ سره په 45 منلې ده خو دا 45 د هغه وخت خبرې وې چې دلته پاکستان کې ډالر په 100 روپۍ و نن ډالر په 155 روپۍ دی دا خبره کله ده مخکې نورم لاړله یا دا بلډینګ والا خبره چې دا د بلډینګ پیسې چې 35 روپۍ دي د پخپل دلته چې کوم دا فیز 1 خبره ما درته وکړله په فیز 1 چې د مارکیټونه کوم جوړ کړی دي په دې کې 7x16 فوټ دکان دی دا یو ټکادار ته په 8,000,000 روپۍ باندې ورکړی دی چې دا ته جوړ کا او په بل طرف زما دکانو 12,000 دی 40 فوټ دکانونه او زموږ دوه دکانونه وو نو زما 12,000 دی 40 فوټ دکانه باندې دای ماته 3,00,000 روپۍ راکوي او ټکادار ته دای ورکوي هغه بیا دای چې خپل جوړوي هغه 7,000 دی 16 فوټ دکان دا یو خدای په 8,50,000 ورکوي د ظلم خو انتها ده بالکل بربریت ته دلته بس دا بیرانه نظام دی دا مرجر څه خو مونږ وی چې مونږ ته بخښه سه خط ورسي په والله چې بس صرف یو د دې شي د پولیټي کلیجنټ نا نامه بداله شل دیسو شو نور ته په والا چې هغه ډېر حالات ګران شول سخت شول مشکل شول
درته وایي چې سخیور رحمان صاحب لکه ستاسو د دغه چې کوم دکانداران دي دیته د حکومت لخوا چې کوم شپږ سو تاسو دکانونه یاد کړل چې دغه تل کې جوړ کړل شو لغه ورکول کیږي دغه دکاندارانو ته نو د دې با تاسو نه کومه کړئ هم خستل کیږي او کنه دا بد دی په ملکیت کې
دا خدا سي واچي اول خو په اول سر کې خو دوی چې کوم دا مارکیټونه جوړول نو دوی په ذهن کې دا سه خبره واچي دا به مونږ کینټ ایریا شو کو هغه نوټیفیکیشن هم شوی وو چې دا به کینټ ایریا دی په دې کې چې دا مارکیټونه دي دا به دغه خلکو ته پلیز ورکاو کرایې به ته واخلو نو دا خبرې چې مونږ واره به دا زمونږ دا ایمینې صاحب برکاتو زمونږ دا
کینټ ایریا به اوریدونکو ته وایو کینټ ایریا به اوریدونکو ته وایو چې لکه د پوز د سارن لاندې د پوز په کنټرول کې علاقه بشي
او بالکل دا هغه چې کومه د فوز د چاونې سره لګېدلې ایریا دی نو هغه ته دوی کینټ وایي نو دا ایریا چې دوی په کینټ کې کله راوسته و نو دا خو بس زمونږ کومه زمونږ مینه صاحب چې دا هغه ته نه یا مینه هم نه و چې دا په احتجاج کې مونږ دا احتجاجونه مو وکړل چې دوی مجبور شول چې دا دغه فیصله نه دوی په شاش ول او دې ته مو مجبوری کړل چې دا دکانونه مونږ ته په خپل حقوقو باندې راکړل چې د چا په ځمکه باندې دا دکان راغلی دی هغه ته دغه دکان میلاو شو او دغه سړی که څومره نور ځمکه په ریدونو په پارکونو په پارکینګ کې تللی ده نو هغه ته به دای دغه هغې مرلې 45 روپۍ ورکوي دغه اګریمنټ زمونږ ورسره وشو
45,00,000 لکه
45,00,000 روپۍ به په مرلا ورکوي او چې کومه ځمکه یې په مارکیټ باندې راغلی ده هغه که دوه دوکانونه چا راغلي دي هغه به خپل دوه دوکانونه هم هغه میلاو شي هغې نه علاوه چې کومه ځمکه یې په لینډ لاس کې تللې ده هغه دوې مرلې ده نو د هغې به فی مرلا دوی ته 45,00,000 روپۍ ورکوي دا زمونږ اګریمنټ ورسره شوی وو
سخیور رحمان صاحب موږ کوشش کوو چې محسن داول سره زموږ رابطه وشي خو د بده مرغه هغه سره رابطه نه کیږي چې ځکه شمالي وزیرستان کې دی وخت چې کم دی
د موبایل سرویس هغه هغه ځکه بند کم ځکه چې موسم دا وړ موجود دی د غلطه کې موبایل سیګنل کار نه کوي لومړی کې دغه شوی و چې هغه موږ سره پروګرام کې راځي خو د بده مرغه دغه اوس ټلیفون لیکه بند را منګه د نورو ملګرو سره هم پاغي خبرې وکړو خو هغه وی چې لا هم هغه نه دی بریالي شوی چې دغه سره خبرې ترې شو هغه موږ سره په پروګرام کې راشي نو بخنه غواړو تاسو لم لګوا هم در نزیات واخست او خبرې ضروری وي نو په دې وجه منګه تاسو ساتلې او بل د تاسو پورې تړلې خبرې وي نو ذکر سره تاسو ملګرتیا ضروری و نو مننه کوم تاسو او سخی رحمان صاحب دا تاسو د نه کوچی د احتجاج سره تاسو څه فکر دی چې ګینه دغه تاسو مطالبي منلو ته حکومت تیار شي
اشرف ممن صاحب خبره دا چې دا چې لکه پاکستان چې موجوده صورت حال دی په دې باندې خو تاسو خپل نظر شته دا خو یو داسې حکومت ته چې یو استا ډیر وړو کې حق وی هغه د پاره با ته ناره واه احتجاج به کوي روډونه به بلا کوي نو الته به شکر راځي تا سره به خبره کیږي نو حق چې هغه به ځتا ته بیا غو چرته نیمو درېما حساب ملاو شي په دې باندې مون خبر یو چې دې دومره ډیټ کې دا حکومت چې هغه احساس هم د خبرو خو ورسره نشته چې دا پینځل اصل لکه د وزیرستان خلکو در په در کړل د کورونه مو وشاړل دا مارکیټونه او دا بازارونه مو کورونه مو ورته میدانونه کړل هغه نه پښې راوستل او په میدان باندې دا خلک واچول او ورته چې بس د خدای په اسره باندې تاسو دلته اوس وخت راوي حالانکه په میډیا کې به دوی دومره پروجیکشن دغه شیونو کولو چې موږ ورته حالته داسې صورت غاجور کړی دي داسې دا اوبو تنظیم داسې دا سکول تنظیم او داسې دا هیلت تنظیم دا خلک ډېر په مشکل حالاتو کې دي دلته دعا یو هسپتالو زوړ هسپتالو زموږ د میرانشاه سیټي بس هغه ته رنګونه مانګونه ورکړل یو ګورنمنت سکول هغه ته بس رنګونه مانګونه ورکړل او نور سکولونه یې مران کړل زموږ دلته 12 های سکولونه وو په ښار کې نه نه دا اوس درې پاتې شوی دي دا نور نشته او په دریو کې اوس په ګورنمنت سکولونه دي کله چې ګورنمنت و ماسترانو ته ورکړي پیسې دا ګورنمنت ته لګي او موږ ته او بچانو ته وایي چې فیسونه هم راوړي دا نوې خبره وارو دا چې په ګورنمنت سکول کې هم فیسونه غواړي نو دا نه سم مطلب ظاهري کې دا نه خدای سرګندېږي چې دا خو غواړي چې دا خلک بیان پر پاتې شي نو خو وی چې بس دا خو به موږ وشته مسجد لارا ته جوړوي او موږ اوس پوه شولو چې دا موږ خلاصي ګونه او زما د بچینا دغه څه بیان پر شی جوړوي نو چې هغه د چاپ اشارو په ګوتو باندې چې بیا دی او راځي نو دا څه صورت حال دی ټینشن زیات دی والله چې موږ فلم ستړي شوی یو
درته وایي چې خو رمان سي د دکانونو نه علاوه د خلکو د آمدن ذریعہ د غلط سدي په شمالي وزیرستان کې داسې زمکه آبادی دي زمیداری کرکیله خلک کوي زناور سرویس ساتي کنه د غلطه کې نور کاروبارونه هم شته دي
هیڅ نه شته چې په من باندې ته مامن د کې تخپل وګړه چلته مامن د کې په دغه جنچانه چې سمه دي خو په اسمان د پاتې شوی دي بلکې نور پاتې کړي دي دغه چې په اسمان د په کاځدان او زه دلته خو هیڅ کاروبار هم نشته لکه په خیبر ته وګوره په خیبر کې نور شدي خړ غرونه دي بس صرف دا یو دی غاره والا لارا یې دا دی تور خم والا بس چې دغه سره څوک اټیچ کی دا خلک دومره څه کاروبار مروبار کوي نور خپل ته هیڅ نشته دا زموږ شمالي وزیرستان هم دی چې دا غلام خان بندر چې بس په دې بد مالونه راتل دا خلک په کېوالو خرڅ دل بلاند خارونه به خلک راتل هغه به وړل دا کاستم چې
دا غلام خان لاره اوس دی وخت بيخي بند ده دا غلام خان لاره بيخي بند اوس دی وخت
دا څه دا چې لکه چې کوم پیداوار دی لکه سبزی دا او میوا دا هغه د پاکستان دا پاکستان سبزی میوا دا هغه تلې شي الته او کلته د افغانستان سبزی او میوا دا دا غره تلې شي دغه نه علاوه نور هیڅ نه شي اتلې
نور سيزونه کې بس او مخ کې پیدا کاروبار باندې پیدا غلار باندې بس کم کاروبار کيده
او دغه خو به دا څه سيزونه راتل چې الکترونیک سامانونه به راتل چې سمره او د الکترونیک سامانونه د سپیر پارټس چې سمره سامانونه او هر قسم ګاډي چې سامانو دا به د جاپان او د انګلند او د یورپ والا دا ټول سامانونه به په دیلار راتل نو دا به ټول په میران شاه کې پراته او یو انجن به چې بدلولو ګاډي ته هغه به د بنو د لکې او په خاور نه دلته راتلو د انجن به اخیستو ګاډي کې به واچولو او بل به کې کوشش کړلو نو دا غټ کاروبار او دا چې سمره په افغانستان
د دبي نه مالونه راځي دا به ټول په میرانشاه کې هم پراته وو. بس زمونږ د خلکو یو دغه کاروبار وو، په دې باندې به دومره بال بسته روپۍ ګټلې. نن خو زمونږ د ځمکې یو چې کومه دا کوچي ده هغه توی دی، په دې باندې څه ځمکې وې هغه دومره د کرو دا هغه والا وې فصل والا وې هغه هم چې کوم هغه بندونه مندونه یې خراب شوي دي، هغه باغونه چې وو هغه په ضربې ضب کې هغه باغونه هم وران شوي دي وچ شوي دي. هیڅ درک نه شته. ټول خلکو د دغې موضع چې دا موضع ته ناست دي چې که دا موضع راغله نو بس مونږ به هلته کار شروع کوو.
ډیر مننه سخی الرحمن صاحب، ډیر مننه کو استاد صاحب ته د وخت را کولو په دغه موضوع خبرې کولو، ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه. قدرمن اردوونکو مونږ خپل هڅه وکړه چې د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ هم په دې موضوع مونږ سره وغږیږي، خو د بده مرغه دغلته کې د ټلیفون سیګنل کار نه کوي. په شمالي وزیرستان کې د هغوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د پروګرام وخت هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسې ته ښه شپه غواړو. خادو سي دلا فمان.